درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو پایل په خبرونو کو په افغانستان کې د چین سفیر وایي تر اوسه له کابل چین ته د جلغوزو لس الوتکې تللې دي. افغانستان او زیمبابوې راتلونکې میاشت کرکټ څو مسابقې کوي او د امریکا دفاع وزیر وایي د ایران له لورې د ترهګرۍ پر ملاتړ اندېښمن دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلی تر اوسه د جلغوزو لس الوتکې له کابل ورغلی دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په څو دقیقو کې شپږ ویشتنه وپلورل شوې. د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړی. چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او دوه کاله وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 15 کلونو کې د 28,000 ټنه زلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ. طالبانو شل روزي وړاندې د زلغوزو لومړنۍ پیټه په کامیې الوتکه کې چین ته ولېږه. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. پرون د ننګرهار امنیه قمندان مولوي ندا محمد ندیم د الوتنو د پیل په اړه سیمه ییزو رسنیو ته وویل
دغه هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پوره د پروازونو پر مخ باندې آماده دی. نه امنیتي ستونزه شته نه تخنیکي ستونزه شته، نو هر څوک کولی شي چې دلته د میدان استفاده وکړي. د اسلامي امارت لایحه او د اصول مطابق
نو موري هم دراز ول ټاکل شوی و چې پروند ایران یو الوتکه په دغه هوایي ډګر کې کښینی. خو په خبره په ایران کې د کومې ستونزې لکبل د الوتنه ونه شوه. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګر یوازې پوځي الوتنې کړي. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت وای په کابل کې په بیلابیلو نشو د روشتو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. دغه وزارت پرون وویل چې د یوې ونې په لړ کې د کابل له څو برخو تر 2500 ډېر روشتي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولې دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي هڅې روانې دي چې د روشتو کسانو د ژوند شیګنې ته مناسبې حل لارې پیدا کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب به د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل په زیمبابوې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ درې یو ورځنۍ یا 50 اووره او 50 شل اووره مسابقې وشي. د خبر پاڼې له مخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل او د 2022 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ دوام وکړي. په یو ترافیکی پیښه کې د یو افغان ماشومې له وشل کېدو وروسته د اروپا د بشري حقوقو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 په نومبر کې شپږ کلن افغان ماشوم مدینه حسینی وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. د اروپا محکمې اوس پریکړه کړې چې د مدینې د بشري حقونو سرغړونه شوې او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته 40,000 یورو غرامت ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د بې ثباته کوونکو اقداماتو او په خبره له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندېښنه وښوده. لوید آستین پرون شنبه د منامې فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمینه منامې کې جوړه شوې وه وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran مکتول له جدي امنيتي از مختونو سره مخامخوي چې دا د هستوي اقداماتو له پلو ور اوړي. ایران په دې سیمه او بهر شخړو ته لمن وهي او د ټولو سولې او ثبات کمزوري کوي. د ایران گاونډي هڅه کوي چې خبري او اړیکې خې کړي. موږ له دوی نه بشپړ ملاتړ کوو. موږ له ایران غواړو چې د تاوتریخوالي او شخړې د کمولو لپاره خپل ونده ادا کړي.
لوید آستن دغه راز وویل متحد ایالاتونه له خپلو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي او دوی ژمن دي چې ایران به نه پرېږدي چې اتمي وسلې جوړ کړي. د ایران د امیر روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمای زیات وګړي د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین کړی دی. دغه وزارت پرون وویل چې په ایران کې په کورونا د اخته کېدو له کبله د مړینو شمیر هم په کمیدو دی. فرانس پرس خبري اژانس د ایران د امیر روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 4.2 میلیونه دوه ډوز او 12.2 میلیونه یو ډوز واکسین کړی دی. ایران له بیلا بیلو واکسینونو له هغه ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیسته دی. او په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثی یاغیان وای په جده کې د سعودي عربستان د چیلو د ملي شرکت په ګډون په دغه هیواد کې پر یو شمیر هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې حوثیانو پرون شنبه وویل چې دا بریدونه د 14 بی پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونه په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او نورې د یمن په خاورې کې بیشتي دي. د سعودي عربستان د تیرو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی دی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل شي. متحده عربی اماراتو لڅو میاشتې ځندورسته په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست. طالبان وایي ډیر ژر به د جرمنی، ایتالیا او ترکیه په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم په کابل کې سفارتونه پرانیزي. طالبانو د دې سیاسي پرمختګ خبر داسې مهال ورکړی چې یو شمیر لویدیځ ډیپلوماټان د طالبانو په ژبنو شکل لري او غوښتنه کوي چې حکومت یې باید په رسمیت ونه پیژندل شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي. د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست. د طالبانو د ویاند مرسیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی کې اړیکې لري، باید لا غښتلې او پیاوړې شي. بلورته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د ماليزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي جرمني به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي. کابل کې د جرمني سفارت د پرانیستو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل دیبونټ او د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استازو سره وکتل. خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستو نیت لري او په خبره یې پاکستان، ایران، ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستی دي. تیر اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوحه کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څنګه به هم پکې فعال وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي اساسولۍ او کنسولګرۍ هم فعال کړي.
د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده، هغو ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکوي. هغه سفیر او هغه پرسونل چې لري هغوی د کار ته په دوام ورکوي. پاسپورټونو موضوع ده، د خلکو د ویزو موضوع ده، د نورو هغه اړوندو موضوعاتو چې دي بیلابیل هیوادونو کې افغانانو سره مخ دي، د هغوی دپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي تر هغه حده پورې چې ممکن وي او ډیپلوماتیک او ایجابي
د مجاهد په خبره دوی به ځینو سفارتونو ته نوي ډیپلوماټان ورمعرفي کوي او په یو شمیر نورو کې به پخوانی هغه او ټیمونه یې خپل کار ته دوام ورکوي. تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوی ډیپلوماتیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی او په نورو یو شمیر هیوادونو کې د پخوانی حکومت ډیپلوماټان لا فعالیت لري. طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیواله باید په رسمیت وپیژني، خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی. د ډاله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوري غوښتونکو غړو سناتور لینزی ګراهام او د استازو جرګې غړي مایکل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې چې یوه کاپي پولیټیکو وبپاڼې خپره کړې ویلي افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخواني همکاران یې تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعات ځپلي او د القاعده او حقاني شبکې په شان بهرنیو ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د ښځو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ته ځان ژمن بولي او وایي دوی په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې هم عملیات پیل کړي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. نیشنل هیرالډ ورځپاڼې د افغانستان د جام منار په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې لیکلي دا منار چې یونسکو په 2002 میلادي کال کې د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل کړی د نړېدو له خطر سره مخامخ دی. دا منار په غور ولایت کې د هریرود سیند په غاړه دی او د سیند اوبه یې کال په کال توژي. نیشنل هیرالډ ورځپاڼه وایي که دغه منار ته توجه ونه شي ژر به ونړېږي او دا به لوی شرم وي. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی وایي یونسکو باید د دغه منار د نړېدو مخه ونیسي. په تیرو 20 کلونو کې د دغه منار د نړېدو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې شوي. د یو افغان فعال حسن حکیم په وینا که د غور منار د نړېدو د مخنیوي لپاره په تیرو 20 کلونو کې د هغه د بنسټ د ټینګولو لپاره کار نه وای شوی، شاید ډېر پخوا د افغانستان او نړۍ د کلتوري میراث ویجاړ شوی وای. جام منار 800 کاله پخوا د غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی دی. وال سټریټ ژورنال او ګڼو نورو امریکایي ورځپاڼو د امریکا دفاع وزیر لوید آستین څرګندونه خبري کړې دي. ښاغلی آستین د شنبه په ورځ په منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړ له دې سره سره چې د چین په وړاندې د امریکا توجه مخ په زیاتېدو ده، د جو بایدن اداره د سیمې ته پر خپلو ژمنو ولاړه ده. د خلیج د سیمې هیوادونه د امریکا په پوځي حضور ډېره اعتقال لري او وروسته له دې چې امریکا له افغانستان ځواکونه وویستل د خلیج د سیمې د هیوادونو ډاډ کم شوی دی. او د برېټانیا میل ورځپاڼې بیا د یوې افغان کورنۍ په اړه چې په وروستیو کې برېټانیا ته تللې ده لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم 15 میاشتې پخوا مجتبا مصطفی او آدینه مایار د کرکټ لپاره د کابل یو پارک ته تلل. د دوی 45 کلن پلار بهاور چې په افغانستان کې د برېټانیایي پوځیانو ترجماني کوله وایي هر ځل چې به یې ماشومان د کرکټ لوبې ته تلل دی به له دې بیرې چې طالبان به پرې حمله وکوي لړزېده. دی پخپله له یوې حملې روغ وتلی خو پر موټر یې 12 مرمۍ لګېدلې وې. اوس بهاور او ماشومان چې له کرکټ لوبې سره ډېره مینه لري په یوه داسې ځای کې اوسي چې د کرکټ لوبې زیږن ځای دی. بهاور له دو زامنو او لور سره میل ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستانه برېټانیا ته په سفر کې 25 نور افغانان هم ورسره ملګري وو او اوس دوی ټول برېټانیا خپل نوی کور ګڼي. د بهاور د کورنۍ لپاره په افغانستان کې د خطر او ګواښ خاطرې تل د یوه بیرونکي خوب په شان دي، خو د دوی په وینا په افغانستان کې خطر د ژوند یوه برخه ده.
د سندرو
میلمانه